طبي زده کړي واو میډیکل لرننګ. دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشای هلمن يم ټول به جوړیای او د نوی درس لپاره به حاضر شوی وي. پوهان آرین د نن ورځې په نوی درس پایل کوم. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول د تیر درس د ځینو پوښتنو لپاره جواب وای آمادګی ونیسئ، کتابونه بند پاتې کړئ، زه پوښتنه کوم تاسو ورته جواب وایئ. پوښتنه: د هایپر لیپیډیمیا کلمې معنی څه ده؟ هایپر لیپیډیمیا، زده کوونکي ځوابونه وایي. هایپر لیپیډیمیا د شحمو یا د غوړو زیاتوالی ته وایي. په وینه کې د شحمو زیاتوالی یا په وینه کې د غوړو زیاتوالی ته هایپر لیپیډیمیا وای. دوهمه پوښتنه کومه: د هیمی پلیجیا کلمه څه معنا لري؟ هیمی پلیجیا، کوم په جواب کې ویلی وی چې هیمی پلیجیا د بدن د یو طرف فلج ته وای، ستاسې جواب سم دی هیمی پلیجیا. هیموفیلیا څه شي ته ویل کیږي؟ هیموفیلیا، خاص ده کون که جوابونه وای. هیموفیلیا کمو یلی ویچ دی وین با هیدن نروغی ده، ستاسی دغا جواب هم درست دای. پوختنا: دو هایپر گلایسیمیا کلمه چه معنی لری؟ هایپر گلایسیمیا، هایپر گلایسیمیا، زده کون که جوابونه وای. ستاسی لیدل هغه زده کوونکی چې دی وای هایپر گلایسیمیا په وینه کې د ګلوکوزو زیاتوالی ته وای، د دوی جواب سم دی. کله چې په وینه کې ګلوکوز زیات شي، د حالت ته هایپر گلایسیمیا وای، او دا حالت چې دوام عمومي په شکر باندې اوړي، یعنی یو نفر د شکر په ناروغۍ اخته کیږي. پوښتنه: د هایپر کلیمیا مانا چا دا؟ هایپر کلیمیا په وینه کې د پوتاشیم د اندازې لوړوالی ته هایپر کلیمیا وای. ګوری، په وینه کې د پوتاشیم د اندازې زیاتوالی ته هایپر کلیمیا وای. هایپر کلیمیا څه ته وای؟ په وینه کې د پوتاشیم د اندازې لوړوالی ته هایپر کلیمیا وای. وروسته پوښتنه: هیموسټاسیس څه ته وایي؟ هیموسټاسیس، هیموسټاسیس د وینې ودرولو عملیې ته وایي، د وینې بندولو عملیې ته هیموسټاسیس وایي. راځي ګرانو زده کوونکو، وڅلوېښتمې صفحې ته راشئ. نوی درس ته نوی نمبر اصطلاح ده، فوټوفوبیا. ګورې، ډېر مهم طبي اصطلاحات دي. فوټوفوبیا، فوټوفوبیا په قوس کې هم لیکل شوی دی. فوټوفوبیا، فیفی وای ګورې، فوټوفوبیا، فوټوفوبیا تعریف لیکل شوی دی: د لمر رڼا سره حساسیت ته فوټوفوبیا وای. د لمر د رڼا سره چې کله یو څوک حساسیت وښیي، دته فوټوفوبیا وای. کله چې لمر ته ګوري، د لمر سره ډېر سخت حساسیت ښیي، لسترګي اوه کی جی سترګي سرواله کوي حتی سترګي غړولې نشي د حالت فوټو فوبیا وای د مرنا سره د حساسیت لپاره موږ یو کلمه لرو فوټو فوبیا فوټو لمرته وای فوبیا ویرا فوټو فوبیا د لمر ویرا وی لمر نه خواند ورکی لمر نشی کتلای یعنی د لمر رانا چې بهر ته غورځیدلی وي دام نشی کتلای ښه یو نوی کمپلیکیشن ګورئ کمپلیکیشن کمپلیکیشن څه ته وایي کمپلیکیشن ښه ځیر شئ ګورئ کمپلیکیشن کمپلیکیشن څه ته وایي لیکل شوي دي د یوې ناروغۍ څخه د بلې ناروغۍ رامنځته کیدو ته وایي د یوې ناروغۍ څخه بله ناروغي چې کله رامنځته کیږي دې ته وایي ګورئ ښه فکر وکړئ مفهوم یې زده کړئ یو نفر دی په یوه ناروغۍ باندې اخته دی د هغې ناروغۍ څخه بله ناروغي چې ورته پیدا کیږي دې ته کمپلیکیشن وایي فرضاً یو نفر دی د غاښ زخم لري د دې زخم څخه باکتریا ځي زړه ته ځي په زړه کې د زړه په دیوال حمله کوي اینډوکارډایټس رامنځته کوي دا یو کمپلیکیشن شو چې د زړه ناروغي رامنځته شوه د یوې ناروغۍ نه بله ناروغي رامنځته شوه یو نفر دی ټی بی لري د سږو ټی بی لري تبرکلوز لري د سږو تبرکلوز دی دماغو ته میننجایټس ورکوي د دماغو ټی بی ورکوي د حالت موږ ویلی شو چې کمپلیکیشن یې ورکړی دی کمپلیکیشن د یوې ناروغۍ نه د بلې ناروغۍ رامنځته کیدو ته وایي ګورئ د کمپلیکیشن ته بیا موږ احتطالات هم ویلی شو احتطالات چپ طرف ته لیکل شوی خو سم نه دی لیکل شوی د دواړو کلمو باندې تاسې خط کش کولی شئ یا کراس ورباندې کش کړئ که یې ورسره لیکئ تاسو ته یې زه ښایم الف خ ت بیا ورپسې توی ولیکئ لام الف ت یعنې دا توري ولیکئ الف خ په ګډه سره یې لیکئ الف ولیکئ ګوښئ بیا خ ولیکئ بیا ت توې په ګډه ولیکئ لام الف هم ورکړئ او په اخره کې ت توری ولیکئ دا اختتالات شول ګورئ بیا یې وایم الف خ ت توې لام الف ت دا توري د نه اختتالات کلمه جوړیږي اختتالات معمولا همدغه کمپلیکیشن ته وایي موږ وایو چې فلانی کس چې کومه ناروغي درلوده اوس یې اختتالات ورکړی دي نور اختتالات یې ورکړی دي خو که چیرې تاسې یوازې همدغه د کمپلیکیشن معنی سمه زده کړئ مهمه نه ده چې تاسې نورې کلمې ورته زده کړئ یوازې دومره زده کړئ چې کمپلیکیشن دا دې ته ویل کیږي چې کله یوه ناروغي وي د هغې نه بله ناروغي رامنځته شي د یوې ناروغۍ نه بله ناروغي رامنځته شي دې ته کمپلیکیشن وایي کمپلیکیشن خرازه بل اصطلاح ته دوه نوي مینټل ریټارډیشن څه ته وایي مینټل ریټارډیشن د یوه بله اصطلاح ده ګورئ مینټل ریټارډیشن قوس کې همدغه اصطلاح لیکل شوې ده مینټل ریټارډیشن مینټل ریټارډیشن ډیره عامه اصطلاح ده لیکل شوې دي کله چې د دماغو وده کمزوري وي یا د ځینو علتونو له امله ذهني وده په ښه ډول نه وي ترسره شوي دغه حالت ته مینټل ریټارډیشن قوس کې همدغه مینټل ریټارډیشن کلمه لیکل شوي وایي ګورئ کله چې د دماغو وده کمزوري وي یا د ځینو علتونو له امله ذهني وده په ښه ډول نه وي ترسره شوي دغه حالت ته مینټل ریټارډیشن وایي قوس کې همدغسې لیکل شوی دی مینټل ریټارډیشن څه شي ته ویل کیږي ګورئ کله چې د دماغو وده کمزوري وي دماغ د د هغه وده کمزوري شوی وي، په سم ډول فعالیت نه وي کړی، په سم ډول فعال شوی نه وي، په سم ډول هغې انکشاف نه وي کړی. یو ماشوم را لویږي، دوی د دماغ انکشاف کوي، ګورئ دماغ یې پراخیږي، دماغ یې وده کوي. نو که چیرې د ځینو ماشومانو دماغ وده ونه کړي یا د ځینو علتونو له امله ذهني وده په ښه ډول نه وي ترسره شوي، دې حالت ته مینټل ریټارډیشن وایي. زه څو مثالونه درکوم، ښه فکر وکړئ. فرضاً یو ماشوم دی، په درې کلنۍ کې په خبرو باندې راځي. دا ماشوم که د هر علت له امله وي، که سم مناسب ځای نه وي ورته انتخاب شوی، یا بل کوم علت وي، یا په داسې یو محیط کې وي چې هلته د ژبو د زده کولو لپاره اسانتیا نه وي، یا په جلا اتاق کې رالوی شوی وي او ژبه زده نه کړي، نو هغه عمر چې درې کلنۍ دی، په ژبه باندې راځي، په خبرو باندې راځي، هغه یې پوره کړی دی، خو هم ذهني وده یې نه ده کړې، په خبرو باندې نه دی راغلی. یو بل ماشوم دی، فرضاً عام ډول په دوه کلنۍ کې ماشومان په منډو ځي یا په پښو باندې حرکت کوي. اوس که چیرې یو ماشوم تړل شوی وي یا د بدن مواد کم وي، هغه په پښو باندې نشي تللی، دا مینټل ریټارډیشن دی. یو بل ماشوم دی، فرضاً شپږ کلنۍ کې دی، ښوونځي ته تګ کوي په نورمال ډول او درس زده کولی شي. اوس که د دې پر ځای بل ماشوم ولرو، هغه داسې ماشوم وي چې هیڅ درس یې نه زده کیږي، حتی په دې هم نه پوهیږي چې دا صنف ته یا دا کوم ځای دی، نو د دې ذهني وده کمزوري ده. ګورئ ډیری زموږ په ټولنه کې هم ډیری داسې کسان شته دي، حتی دیرشو کالو ته رسیدلی وي، پنځه ویشتو کالو ته رسیدلی وي، شلو کالو ته رسیدلی وي، خو اما دوی په مسایلو باندې نه پوهیږي، په خبرو باندې سم نه پوهیږي، یا د ماشومانو عادتونه لري. لوی کس وي خو اما کوم کړه وړه چې کوي هغه د ماشومان وي، ولې د هغوی دماغ، د هغوی ذهن هغې وده نه ده کړې. دې ډول خلکو ته به مونږ په طب کې وایو مینټل ریټارډیشن، مینټل ذهني ته وایي، ریټارډیشن وروسته پاتې والی، ذهن یې وروسته پاتې شوی دی، کار ورباندې نه دی شوی. هغه که هر علت اوسیږي، یا کورنۍ ورسره کار نه دی کړی تر څو د ذهن را جوړ کړي، یا د ځینو موادو کمښت دی چې د یو کس همدغه ستونزه رامنځته شوې ده، یا هم په ارثي ډول یا په ولادي ډول ځینې کسان داسې وي چې د دوی حافظه، د دوی ذهن، د دوی دماغ هغه انکشاف نه کوي، وده نه کوي. دې ته به مونږ وایو چې مینټل ریټارډیشن. اوس ګورئ، یو ناروغ تاسو ته کلینیک ته راوړل شوی دی، هلته تاسې معاینات کوئ، تر څنګ یې تاسې ورنه تاریخچه اخلئ، د دې نه ځینې پوښتنې کوئ، خو اما پوښتنې مناسبې، البته ځوابونه یې مناسب نه دي، سمې نشي حلولی، تاسې پوهیږئ چې دغه کس مینټل ریټارډ دی. او دوسیه کې تاسې دغه اصطلاح هم ورته لیکلی شئ، یعنی ذهني وده نه ده کړې، مینټل ریټارډیشن. ګورئ درې اصطلاحات مو وویل، فوټوفوبیا، کمپلیکیشن، مینټل ریټارډیشن. درې نوي ایس ٹی ڈی یا سیکشوال ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، ایس ٹی ڈی د مخفف دی، ایس سیکشوال، ٹی ٹرانسمیٹڈ، ڈی ڈیزیز، لاندې لیکل شوی، د جنسی تماس له لارې انتقالیدونکي ناروغۍ ته وایي. هغه ناروغۍ چې د جنسی تماس له لارې انتقالیږي، ډیری ناروغۍ شته دي. فرضاً زه یو مثال ورکوم، ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ، دا د جنسی اړیکو له لارې انتقالیږي. ډیری پروتوزوایی، تر څنګ باکټریایی او پارازیټی ناروغۍ شته دي چې هغه د جنسی تماس له لارې انتقالیږي. هغې ته به مونږ وایو سیکشوال ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، سیکشوال جنسی تماس ته ویل کیږي، ٹرانسمیٹڈ انتقال ته ویل کیږي، ڈیزیز ناروغۍ د جنسی تماس له لارې انتقالیدونکي ناروغۍ. بیا چې مونږ په ولادي برخه کې ځینې ناروغۍ تشریح کوو، مونږ به وایو چې فرضاً دغه ناروغي یوه سیکشوال ٹرانسمیٹڈ یا ایس ٹی ڈی ناروغي ده. ښه، ورپسې څلور نوي سنډروم، قوس کې هم سنډروم لیکل شوی دی. سنډروم څه شي ته ویل کیږي؟ د څو ناروغیو مجموعه چې ځانګړي کلینیکي، دلته نښې ولیکئ، کلینیکي نښې رامنځته کړي، سندروم بلل کیږي. د څو ناروغیو مجموعه چې ځنګړي کلینیکي دلته خاطرې راکاش کړي، نښې ولیکئ، کلینیکي نښې رامنځته کړي، سندروم بلل کیږي. ګورې سندروم کلمه به هم تاسې ډېره راسره واورئ. سندروم دې ته ویل کیږي چې څو ناروغۍ وي د هغوی مجموعه وي او ځنګړي کلینیکي نښې رامنځته کوي، دې ته سندروم وایي. ښه فکر وکړئ، ځینې وخت په بدن کې یوه ناروغي وي، هغې ته به موږ ډیزیز وایو. ځینې وخت دوه یا څو ناروغۍ سره یوځای شوي وي، یوه غټه ستونزه یې رامنځته کړې وي، او د دې څو ناروغیو په پایله کې ځنګړي نښې رامنځته کیږي په بدن کې، ځنګړي کلینیکي نښې رامنځته کیږي چې هغې ته سندروم وایي. خدای دې وکړي چې پوه به وایي سندروم د څو ناروغیو مجموعه ده، خو په داسې ډول چې په ګډه سره کلینیکي نښې، کلینیکي نښې په دې معنی چې فرضاً یو ډاکټر په کلینیک کې په هغې نښو باندې پوهیږي چې دغه نښې پکې رامنځته شوې دي، په کلینیک کې تشخیص کیږي، د ناروغۍ ښودنه موږ ته کوي، نو د څو ناروغیو په پایله کې چې ځانګړي کلینیکي نښې رامنځته شي، دې ته موږ سندروم وایو. موږ بیا ډېر سندرومونه لرو، کلینفیلټر سندروم. ګورئ دا یو سندروم شو، او د هر سندروم لپاره به موږ دغه په پاتولوژۍ کې ځای ورکوو. پاتولوژي یو ډېر مهم مضمون دی، انشاءالله راسره ډېر ښه به یې تاسې زده کوئ. خود سندروم مفهوم مو زده کړ، څو ناروغۍ پکې وي دې ته یو سندروم وایي. یعنې کله چې یو شخص څو ناروغۍ په ګډه سره ولري او یوه ستونزه رامنځته کړي، دې ته سندروم وایي. پنځه نوي انسومیا. ګورئ انسومیا د یوه بله اصطلاح ده، انسومیا. قوس کې هم انسومیا لیکل شوی دی، انسومیا. د انسومیا په کلمه کې د ایم نه وروسته این توری ده، این توری نه ویل کیږي، انسومیا ویل کیږي. انسومیا د بې خوبۍ ناروغۍ ته وایي. څه شي ته وایي؟ د بې خوبۍ ناروغۍ ته انسومیا وایي. په دې هم پوه شوی، انسومیا د بې خوبۍ ناروغۍ ته وایي. یو کس بې خوبه شوی دی، یا په دې ډول وایم چې خوب نه ورځي، هر ورځ چې خوب ته ځي خوب ورته نه ورځي، دې حالت ته موږ بیا وایو چې انسومیا. یا په دوسیه کې ورته لیکو چې دغه ناروغ انسومیا لري، ځکه ورته خوب نه ورځي هر ورځ. حتی په دریو شپو څلورو شپو کې یوازې دوه یا درې ساعته خوب کوي، د انسومیا حالت شو. ښه صفحه واړوئ. شپږ نوي انوسمیا. ګورئ انسومیا او انوسمیا یو له بل سره فرق لري. دا انوسمیا دی، په پښتو تلفظ ډیر واضح دی. انوسمیا د بوی حس نشتوالی ته وایي. انوسمیا د بوی حس نشتوالی ته وایي، یا نشتوالی ته وایي. چې د بوی حس ورک شي دې ته انوسمیا وایي. ځینې ناروغۍ شته دي چې الفکتری نرف په هغې کې خرابیږي، د پوزې دغه ځانګړی اعصاب چې بوی هغه دماغو ته وړي، هغه پکې سم کار نه کوي. دې ته بیا موږ وایو چې انوسمیا لري. یو نفر یو شای بوی کوي خو همه بوی نه ورځي، دې ته وایي چې انوسمیا. ګورئ انوسمیا د بوی حس نشتوالی ته وایي. اوه نوي امینیزیا. دا ډېره مهمه اصطلاح ده، امینیزیا. امینیزیا د حافظې له لاسه ورکولو ته وایي. کله چې موږ ناروغ ته جراحي عملیات ترسره کوو، د هغې لپاره بیا انستیزي کیږي، یو ناروغ ته نشا ورکول کیږي. زموږ د نشې څخه هدف دا وي چې یو ناروغ باید امینیزیا ولري، شعور له لاسه ورکړي، حافظه له لاسه ورکړي، مسل ریلاکسانټ رامنځته کیږي، عضلات او حرکت له منځه لاړ شي. نو هغه کسان چې دوی د یوې ناروغۍ له امله خپله حافظه له لاسه ورکوي، دې ته بیا موږ وایو چې امینیزیا. پارکینسونیزم په نوم ناروغي کې هم دا حالت ډیر عام دی. امینیزیا د حافظې له لاسه ورکولو حالت دی. کله چې حافظه یو نفر نه لري، فرضاً پوښتنه ترې وکړي چې سهار دې څه شي خوړلې دي؟ هغه ته معلومات نه کیږي چې ما سهار څه شي خوړلې دي. هن حافظه یې بایللې ده. د یوه کس پوښتنه ترې وکړه چې زموږ په کلي کې هغه د مسجد تر څنګ یا د جومات تر څنګ دوکان د چا دی؟ پخوا یې پېژندو خو همه اوس درته وایي چې زه یې معلومات نه لرم. د امینې زیا شوه، د حافظې له لاسه ورکوله. اته نوي فلاشینګ، فلاشینګ د پوستکي سوروالی ته وایي. فلاشینګ ګورئ، ځینې وخت په ځینو ناروغیو کې پوستکی سور وي، دغه سوروالی ته فلاشینګ وایي. د مخ سوروالی ته فلاشینګ کلمه استعمالولی شئ. ریډ فیس پنل یې خیال ته فلاشینګ کلمه ډیره غوره کلمه ده د پوستکي سوروالی. فلاشینګ. نه نوی ریسټ لیس نس، ګورئ ریسټ لیس نس یوه یوه څپه وایي. ریسټ لیس نس د بدن نه آرامۍ حس ته وایي، یا د بدن نه آرامۍ ته وایي. کله چې بدن نه آرام وي دې ته ریسټ لیس نس وایي. ریسټ لیس نس، ریسټ لیس نس د بدن نه آرامۍ ته وایي. ځینې ناروغیو کې بدن نه آرام وي دې ته به موږ وایو چې ریسټ لیس نس. یا موږ په دوسیه کې ورته لیکو چې دغه ناروغ ریسټ لیس نس لري. یا ځینې درمل د ریسټ لیس نس لپاره استفاده کیږي، د بدن د نه آرامۍ لپاره ورکول کیږي. سلام لوکیمیا. لوکیمیا د وینې د سپینو حجرو د شمیر زیاتوالي ته لوکیمیا وایي، یا د وینې کینسر ته وایي په عام ډول. موږ په وینه کې سرې حجرې هم لرو، سپینې حجرې هم لرو. د سپینو حجرو زیاتوالي ته لوکیمیا وایي، د سرو حجرو زیاتوالي ته پولیسایتیمیا وایي. اوس که چیرې ډبلیو بی سي حجرات په وینه کې زیاتیږي، د حالت ته لوکیمیا وایي. لوکیمیا. او زمونږ په ټولنه کې وایي چې د وینې میکروب زیات شوی دی، د وینې میکروب یا د وینې کینسر لري. دا ټول یوه خبره ده. لوکیمیا معمولا هغه وخت رامنځته کیږي کله چې ځینې کسان د یوې بکټریایي ناروغۍ یا د یوې میکروبي ناروغۍ سره مخ شوی وي، په بدن کې میکروب لوړ شوی وي، د هغې په بدیل کې هلته د بدن دغه حجرات چې ډبلیو بی سي حجرات دا هم زیاتیږي تر څو ورسره جنگ وکړي، دې حالت ته لوکیمیا وایي. ښه، راځئ دغه طبي اصلاحات په ما پسې تکرار کړئ. و څلوېښت صفحه نوي فوټوفوبیا. فوټوفوبیا کمپلیکیشن، کمپلیکیشن مینټل ریټارډیشن، mental retardation، sexual transmitted disease. ځینې یې سیکچوال وایي، سیکچوال هم ورته ویلی شئ، سیکچوالي هم ورته ویلی شئ. سیکچوال ترانسمیټیډ ډیزیز سنډروم، سنډروم انوسمیا، انوسمیا صفحه واړه وایي. انسومیا، انسومیا امینیزیا، امینیزیا فلاشینگ، فلاشینگ ریسٹلیسنس، ریسٹلیسنس او لوکیمیا. ګرانو زده کوونکو، طبی اصطلاحات له دې وروسته پای ته ورسېده، خو په یاد ولرئ طبی اصطلاحات به لرو، خو په دې ډول به یې لرو چې موږ به یو درس وایو. د درس د هر درس یا د هر کلمې تر څنګ به موږ یوه طبي اصطلاح لیکو، هم به دغه پخواني اصطلاحات پکې تکرار کیږي، هم به نوي اصطلاحات منځته راوړو. فرضاً که زه په راتلونکي کې وایم چې د بدن نه آرامي د دې لپاره دغه درمل کارول کیږي، د بدن د نارامۍ تر څنګ به په قوس کې ریسټلیسنس درته لیکم، تر څو تاسو ته ډیر ډیر تکرار شي. هیڅکله مه ناهیلي کیږئ. طبی اصطلاحات څنګه څه ګران دي، خو ما همدغه طبی اصطلاحات ډیر زیات په راتلونکو درسونو کې بیا هم درته راوړل کیږي، درته آسانیږي. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري به واخلو. څلور دیرشمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری دی. هیله ده تاسې به ټول حاضر یئ او د ډي توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام مو په لویو بخون کې خدای سپارم. تر بیا خیر چاره. Thank you.
طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.